سلامونه وخت سهار لاس په جی اس پی په یو بلګړی کې مز عبدالحی کاکړ یو ځل بیا هرکلی کوم. د امریکا د بارني چارو وزیر کانګرس ته ویلي حقانی شبکې یو بهرنی ترګر تنظیم ګرځوي. د هند بارني چارو وزیر د پاکستان له مشرانو سره لیدو کاته کړی. د ملګرو ملتونو یو ډله د لادرکه کسانو د پټلټنو لپاره پاکستان ته ځي. همداشان د پاکستان وکیلان بیا په کوټه کې د لادرکه کسانو په اړه یو کانفرنس کوي. او د دې ترڅنګ د رواني غړي په اخر کې دفتر د باختر سوري اونیت پروګرام وړاندې کوو. خو پایل خبرونه کوو وړاندې کوم کې دی اسرار العالم مومند.
لومبه د مهم خبرونو لنډیز. د امریکا د بونو چارو وزیر اوایي هغه کانګرس ته ویلي دي چې هغه په پاکستان کې مشت حقانی شبکې یو بهرنی تراګر ډله ګرځوي. د هند خارجه وزیر سیم کرشنا چې د پاکستان په دروځنی سفر دینن بعد خپل پاکستانی سیاله هنا ربانی کر سره ویني او د شریک کمیشن غونډه به هم کیږي. او په اردن کې د حکومت مخالفو مظاهره چن او د پولیسو ترمنځ د خطر رپورټونه راغلي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا د بونو چارو وزیر هیلی کلینټن وای هغه کانګرس ته ویلي دي چې هغه په پاکستان کې مشت حقانی شبکې یو بهرنی تراګر ډله ګرځوي. لدې ګام وروسته به په یاد شبکې بندیزونه ولګي. امریکایي چارواکي په افغانستان کې د ترسره شوو لویو بریدونو تور په حقانی شبکې لګوي. حقانی شبکې چې پر له پاکستان سره د اړیکو درلودلو تورونه دي کېدای شي په دغه شبکې د بندیزونو لوجې د پاکستان او امریکا ترمنځ ترنګرتیا لا نوره زیاته شي. پاکستان له حقانی شبکې سره د اړیکو درلودلو تورونه ردوي. د حقانی شبکې د ترګر ګرځولو لوجې له طالبانو سره د خبرو شروع کولو هلو ځلو ته هم زیان رسېدای شي. د پاکستان په سین صوبه کې د بلدیتي ټاکنو په اړه د نوي آرډیننس د جاري کېدو وروسته عوامي نېشنل ګوند د سین له صوبایي حکومت څخه د بیلېدو اعلان کړی. له مشالې سره په خپلو خبرو کې د یاد ګوند د سین صوبې مشر شاهي سید ویلي دي د دې نوي آرډیننس مقصد د سین صوبې تقسیمول دي.
مونږ وایو چې دا په ساديجي د عوامي د سین تقسیم دی. یانو کاغه جدا ضلعو تکړه او ماجر جدا کړ په کراچۍ باندې چې سونل ټولو هغه ټول ختم کړل. کراچۍ کاغه ځان ته ځل لیکلی دا اشاره تاو نه کړل. ضلع پانچ ختم شو ولې پنځه ضلعو نه یو ضلع جوړول او هلته یوې نه پنځه جوړول درې جوړول دا یو ډسکریمینیشن دی. او په کار ځای چې کدا دې کول چې د سمنه په شروع باندې بل اوسه او په هغه باندې خبرې شوې او بیا پاس کړل.
په سین صوبه کې د بلدیتي نظام په اړه د نوي آرډیننس وروسته مسلم لیگ فنکشن هم د صوبایي حکومت څخه د بیلیدو اعلان کړی. د دې نوي بلدیتي نظام له مخې د سند کراچۍ حیدرآباد میرپور خاص سکر او للکانه خارون ته د میټروپولیټن کارپوریشن درجه ورکړې شوې دي. په دې خارونو کې به میر او مرستیال میر مقررول شي. د پاکستان د سپریم کورټ بار اسوسییشن لخوا د بلوچستان په امنۍ او سبالا ټولګوندیز کانفرنس را بلل شوې ده. د بار اسوسییشن صدر یاسین آزاد خبريالانو سره په خپلو خبرو کې ویل د دې کانفرنس د لارې به دوی په حکومت فشار اچوي چې د بلوچستان د سونځي د حل لپاره ګامونه پورته کړي.
پاکستان کی سیاسی جماعتوں بلوچستان کی موجودہ صورتحال کو بہتر بنانے میں اپنا
د پاکستان سیاسی گندونو ته پکار و چې د دې صوبې د ستونزو د حل لپاره یې ګامونه پورته کړی وای. لکن چې کله موږ ولیدل چې دا سیاسی گندونه د بلوچستان په حق له څرول نه لوبوي نو زموږ اتحادیه دا پریکړه وکړه چې موږ به دا معاملہ پر مخ بیایو.
بلخو د ملګرو ملتونو یو ځانګړي ډله به د لادرکه شو کسانو په اړه د پلټنو لپاره د دوشنبه په ورځو پاکستان ته رسیږي. دوی به په دې هیواد کې د لادرکه شو سلګونو کسانو له خپلوانو د بشري حقونو له سازمانونو او حکومتي چارواکو سره ویني. د هند بنو چارو وزیر ایس ایم کرشنا په اسلام آباد کې له ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره لیده کاته کړي. تیر ماښام له هندي وزیر خارجه سره په ملاقات کې د پاکستان ولسمشر وړاندیز ورکړو چې د هند او پاکستان د دوه هیوادونو د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونه او استخباراتي ادارو لره داسې یو میکانیزم جوړول پکار دي چې د لارې یې د ترګري مخه ونیول شي. نوموړي زیاته کړه دواړه هیوادونه به خپل منځي تعلقاتو ته وده ورکوي او دارنګ له خپل پخواني موقفو څخه به اوړي او تجارت ته به هم وده ورکول شي. بلخوا د هند بنو چارو وزیر ویلی دی د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو کې پرمختګ روان دی او په دې لړ کې هغوی ډیر څه کولو ته چمتو دي. پرون د هند او پاکستان ترمنځ د سیکرټریانو په کچ مذاکراتو کې په اته قسمه ویزو ورکولو کې اسانۍ پیدا کولو باندې هم اتفاق شوی دی. د هند خارجه وزیر رسم کرشنا چې د پاکستان په دروځني سفر دی نن به د خپلې پاکستاني سیالې هند ربانی کر سره ویني. د جرمنی د بانو چار وزیر گایډ وستر ویلی ویلی دی د ایران پر ضد د لا نورو بندیزونو اړتیا ده چې دارنګ دغه هیواد د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو کې همکاري وکړي. وستر ویلی د اروپایي اتحاد د بانو چارو وزیرانو غونډې ته په خپل وینا کې ویلی دی د ایران پر ضد بندیزونه ضروری دي او باید چې زر ولګي. نوموړي زیاته کړه هغه نه ویني چې د ګټورو خبرو په لړ کې د ایران اراده په صحیح مانو کې تعمیر دي. د برتانیې د دفاع وزارت پرون تایید کړه چې د هیواد د ملکي نمسې شهزاده هیری هلمن ته رسیدلې. شهزاده هیری به د برتانیې د هوایي ځواکونو په لیکو کې د خدمت څلور میاشتنۍ موده ترسره کړي. د برتانیې د ملکي نمسې چې د خپل پلار او مشر ورور پسې د سلطنتي تاج لپاره په نوبت کې ولاړ دی د اپاچی هلی کاپټر د پیلټ د مرستیال او د اپاچی څخه د راکټ د نښه ویشتونکي دنده ترسره کوي. او اخری خبرداری په اردن کې د حکومت مخالف مظاهره چینو د پولیسو ترمنځ د نښتو رپورټونه راغلي دي. د رپورټونو له مخې پولیسو د اردن په اتفیلا ښار کې د مظاهره چینو د منتشر کولو لپاره اوښکې بیونکي ګیسونه وروسته له هغې استعمال کړل چې مظاهره چینو د هیواد د باچا دویم عبدالله پر ضد نارې وهلې. د اردن امنیتي سرچینو له دې خبر پخلی کړی چې د حکومت د کمزوري کولو او د بلوو راپورته کولو د هڅو په تور یې 15 مظاهره چیان نیولي دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه اسرار لمومن درته وړاندې کړل. په روانه غړي کې دا رپورټونه لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته ویلي حقاني شبکه یو بهرنی ترهګر تنظیم ګرځوي، اثر به څه وي؟ یو کار
کومه کای اقتصادي سیاسي ورتکاته کیږي د نور مملکتونو چې غواړي چې عملیاتو کې دا غوړ لاس نور به خلاص شي.
د ملګرو ملتونو یو ډله د پاکستان د لادرکه کسانو په اړه د هیواد ته لس ورځنی سفر کوي. دوی به
کوم کیسز د پای دې انویسټیګیټ وکړي او د دې باندې به کوم شي ګورنمنت څه کوي، زموږ خپل حکومت څه کوي، یونایټیډ نیشنز څه کوي.
بازمد عابد دنن ورځی د باختر ستوري ادبی کلتوري پروګرام چاربی ته ځانګړی کړی دی چې اوس د پخوا په څیر چاربی تی زیاتې نه لیکل کېږي. ولی رما چا سایل
اوسنی نسل کې دا شیونه نشته، هغه ځکه چې هغې نه نه دي خبر او د هغې ضرورت هم نه دی پاتې او اورېدونکی هم نه دی پاتې او د مجلس طور طریقې هم هغه نه دي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي حقانی شبکه د بهرنیو ترګرو ډلو په فهرست کې شامل کړې ده. په عین حال کې افغان حکومت وایي د پریکړې هرکلی کوي او دا د ترګرۍ ته د ماتې ورکول لپاره یو مهم ګام ګڼي. رضوان مراد په دې اړه له لویدیځو خبري اژانسونو په اساس دا رپورټ جوړ کړی دی.
امریکایي مقامات وایي د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د امریکا کانګرس ته هغه برابر شوی رپورټ لاسلیک کړی چې پکې حقانی شبکه په بهرنیو تروریستي ډلو کې شامل شوې ده. د امریکا کانګرس د بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې په دې اړه رپورټ برابر کړي چې آیا حقانی شبکه د بهرنیو تروریستي ډلو په کټګورۍ کې راځي او کنه. د متحده ایالاتو حکومت له دې وړاندې د حقانی شبکې یو شمېر غړي په تور لیست کې شامل کړي، خو د دې لپاره چې دا ګام د افغانستان د سولې پروسه اغېزمنه نه کړي ځینو امریکایي چارواکو په تور لیست کې د حقانی شبکې له شاملولو ډډه کوله. لدې د مخ د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایان ویل چې د بهرنیو تروریستي ډلو په تور لیست کې د حقانی شبکې شاملول به د تروریستانو او د هغوی د ملاتړو د منځوړلو لپاره یو مهم او لوی ګام وي. صدیق صدیقي په دې اړه فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي چې د امریکا د حکومت دا پریکړه به حقانی شبکه په کلکه وځپي او د حق په وینا دا ګام به په عین حال کې طالبانو ته هم یو سخت ضربه وي. افغان او امریکایي مقاماتو په وار وار له پاکستان څخه چې ویل کېږي حقانی شبکه په دې هیواد کې خوندي پناه ځایونه او د روزنې مرکزونه لري غوښتنه کړې چې د دې ډلې د منځ وړلو لپاره جدي او رښتینی ګامونه واخلي. د بهرنیو تروریستي ډلو په لیست کې د حقانی شبکې په شاملېدو سره به له دې ډلې سره هر ډول همکاري جرم ګڼل کېږي او د دې ډلې او ورسره د مرسته کوونکو اشخاصو شتمنۍ به کنګل کېږي. په دې اړه د چارو کارپوه احمد سعیدی وایي
زما باور دی چې دا به کنګل کېږي. کومکای اقتصادي او سیاسي ورته کاته کیږي بیا له نورو هغه مملکتونو چې غواړي چې عملیات وکړي د هغو لاس په نور به هم خلاص شي.
د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پنیتا په تېرو جون میاشت کې ویلي وو چې په پاکستان کې د حقاني شبکې د خوندي پناه ځایونو له امله د اسلام آباد په وړاندې د واشنگتن صبر په ختمېدو دی. امریکا او افغانستان حقاني شبکه په کابل کې د امریکا پر سفارت او د نورو دغه شان سترو حملو مسؤوله ګڼلې ده.
لکه څنګه چې د رضوان مراد په رپورت کې واوریدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیري کانګرس ته ویلي حقاني شبکه یو بهرنی ترګر تنظیم ګرځوي. حقاني شبکه د پاکستان په قبایلي سیمه کې میشته او د پاکستان او د امریکا ترمنځ د اړیکو د خرابېدو یو له لوی لاملونو څخه دی. دلته پوښتنه دا ده چې د حقاني شبکې پر ضد دغه ګام اخیستل خپله د حقاني شبکې لپاره څه ګزار دی او د پاکستان لپاره د دې پیغام یا چیلنج څه دی؟ ته په دې اړه مو له دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان څخه پوښتنه وکړه.
د باندې د حقاني شبکې باندې فوري سفر نشته دغه په عملیاتو یا د قابلیت باندې، خو پاکستان د لګونده کې مشکلات جوړي د کې کو پاکستان امریکا او پښتنې د پاکستان ما چې یا خدای دې خلاف عملیاتو شي یا دې د پاکستان د خاور نه لرې کړی شي او یا دې د مذاکراتو میز باندې مجبور کړی چې تل راشي او امریکا سره خبرې وکړي دا معاملہ شي کوم دې ختم شي.
پاکستان یعنی د امریکا له لوري دغه ګام تاسو ته یو ډیپلوماټیک فشار ښکاری که څنګه؟
بالکل، دا به یو فشار وي او امریکا باندې سخت موقف او اختیاري کاغه دا وګوري چې د حقانی د شبکې په وجه باندې داغي د افغانستان د وطو معاملې کې مشکلات پیښېږي یا موجوده افغان انتظامیه چې کومه ده هغې ته یو خطر محسوسېږي او دغه نظام خرابېږي، زما په خیال باندې پاکستان باندې یو بدستور فشار چې کوم دی هغه او دې کې فشار داسې دی چې امریکا په خپله پاکستان باندې بندیزونه لګولی شي، هغه اقوام متحده ته دا چې کوم دی سلامتي کونسل ته دا معامله وړي شي چې د پاکستان یو ترخګر تنظیم سره نږدې تعلقات دي، یو فوجي معاملات چې کوم دي هغه پاکستان لپاره سی. خو دې کې یو خبره ده چې دې کې دا دومره اسانه نه ده، ځکه چې پاکستان باندې داسې بندیزونه لګول مطلب دا دی چې پاکستان باندې سره د عمل ظاهري او هغې کې لارې بندې چې کوم دي نو هغه پاکستان باندې دی، خاص کر چې کوم درنا خپل اسلحه دا غلا افغانستان او باسي پاکستان په لار به وباسي لسان چې کوم دی کوم امریکای فوج تک هم پکا او بیا کله 2016 نرستو پکاري دا هم د پاکستان په لار باندې زما په خیال باندې یو ډیره پیچیده مسله ده. خو بیا پاکستان د پاره به سن سره کولی دا د پاکستان د سن سره چې په کار چې خولې خو نه وای خولې.
خو بریګیډر صاحب خیره پښتنه کوم چې په بل تصویر کې کورتو ګور پاکستان او امریکا په جنو معاملو کې خبري اترې پیل کړې دي، د رغېدو په لور روان دي، ستاسو په خیال باندې آیا د حقاني شبکې پر ضد ګام اخیستل به ممکنه ده د پاکستان او امریکا په اړیکو کې یو نوی پایل وي، ښه پایل وي کنه لانو رحم دغه اړیکی د خرابېدو پر لور لټلای شي کده پاکستان رویه د حقانی شبکې پر باندې بدل نه شي؟
نه، زما خیال پاکستان امریکای په تعلقاتو کې دورس کشیدګی نشته، صرف د افغانستان مسله چې کوم ده د معاملات چې کوم دین هغه خرابې ته راولي. او په امریکا ګوري چې پاکستان دی باندې لونده کې کنټرول زیات کړ او د دې چې کوم عملیات دي هغه لونده کې په افغانستان کې کم کړل یا داسې عملیات چې هغه امریکا ته په زیات نقصان او چې هغه کم کړل، زما په خیال باندې تعلقات په دغه رواني حکومت امریکا دې ته دای شدید خطرات او تپېښ شو دغه وطلو ته یا موجوده افغان انتظامیه چې هغه کې زور باندې ناست ده او هغه ته خطرات پېښ شو، زما په خیال باندې امریکا به بیا پاکستان باندې ډېر زیات فشار راولي دي چې پاکستان لپاره ډېر لوی خطرات دي، پاکستان لپاره په کار کې پالیسي په دې باندې وځي.
د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خانو. د هند د بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره لیدلی. پرون د سیکټرانو په کچا په سوي مذاکراتو کې د هندستان او پاکستان دغه چارواکي په اته قسم ویزو ورکولو کې د اسانی پیدا کولو باندې متفق سوي وو. د بهرنیو چارو وزیر به نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر هینا ربانی کر سره ویني په جانو متفصل په اسلام آباد کې لرياز مسخل اخستګي
بیگا نوموړی د پاکستانی ولسمشر آصف علی زرداری سره ولیدل. دغه دوران ولسمشر خارجه وزیر ته یو وړاندیز وکړو چې یو داسې کمیټي او یو داسې میکانیزم پکار دی چې په هغه کې د دواړو ملکونو د داخله وزارت، د خارجه وزارت او دغه شانتې د استخباراتي ادارو چارواکي او غړي شامل وي چې هغې د ترهګرۍ د مخنیوي دپاره کار وکړي. دغه شانتې د دې وینا وه چې ښه تعلقات د دواړو ملکونو دپاره ډېر زیات ضروري دي او د هغې دپاره به چې کم د پاکستان او هندوستان زاړه دریځونه دي، زاړه موقف دي د دواړو ملکونو، د هغې نه به مخکې راتلل وي او دغه شانتې تعلقات به ښه کول وي. ورسره ورسره تجارت ډېر لوی کردار ادا کوي او کم ملاقاتونه د سلسله چې شروع شوې د پاکستان او هند ترمنځ نو د دواړو ملکونو په اړیکو کې په ښه تعلقاتو کې دا ملاقاتونه چې کم دي نو ډېر ګټور کردار ادا کوي. دغه شانتې ولسمشر د هندوستان خارجه وزیر د هغه اقداماتونو هم خبر کو چې کم پاکستان د سیمه ایز امن لپاره کم ګامونه پورته کړی دي. د هغه نه وړاندې ایس ایم کرشنا د پاکستانی وزیر اعظم سره هم ملاقات وکړو. دغه دوران ایس ایم کرشنا پاکستانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته دا وویل چې هندوستان تیار دی چې د پاکستان لپاره څومره هم زیات څه کولی شي هغه وکړي، او ورسره ورسره دا چې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې د مخکې په نسبت اوس ډېر ښه والی راغلی دی. دغه شان چې کله د هغه نه دا گنی تاسو په تجارت خبرې کوي یا په ویزو خبرې کوي نو آیا کم چې د سیاچین او د سرکریګ مسلې دي نو په هغه باندې وړاندیز شوی دی؟ په دې باندې ایس ایم کرشنا خبریال ته وویل چې په یو وخت ولې مسلې نشي حل کېدی، البته موږ چې په کومه لار روان یو، کم خبرې اترې، کم ملاقاتونه چې کېږي د دې ګټورې نتیجې روزي او په مزه مزه به په مرحله وار کې سره به موږ چې کم دی نو دا مسلې حل کوو.
د هند بهرنیو چارو د وزیر د پاکستان سفر له ولسمشر آصف علي زرداري راجا پرویز اشرف وزیر اعظم سره داغلي د کاته په دیاړو تفصیل اسلام آباد ریاض مسخیل راکوي. د ملګرو ملتونو یو ځانګړی ډله به د ورک کړل سو کسانو په اړه د پلټون لپاره د دوشنبه پر ورځ پاکستان ته رسیږي. دوی به په دې هیواد کې د ورک کړل سو کسانو له خپلوانو، د بشري حقوقو له سازمانونو او حکومتي چارواکو سره ویني. د لادرکه کسانو مسله نه یوازې په پاکستان کې بلکې په نړۍ کې هم اندېښنې رامنځته کړي دي. د پاکستان عدالتونه هم د دې ستونزې د حل هڅه کوي. د مسلې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې په ځانګړې توګه ډېره جدي بڼه خپله کړې. له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ ته ورسئ.
د ملګرو ملتونو د بشري اړیکو د مرستو تنظیم یا یونوچا یعنی یونایټیډ نیشن آفس فار کوارډینیشن آف هیومانیټیرین افیئرز ویاندې همیرا محبوب مشال ریډیو ته وویل چې د متحده قانونو لخوا جوړ کړی شوی په زور د بې درک کړی شوی کسانو لپاره دغه تنظیم ماهرین به د روانې میاشتې لسمې نیټې نه تر شلمې نیټې پورې د پاکستان په دوره وي، او دوی به د بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبې په شمول د ملک بېلابېلو سیمو دوره کوي. دغلته به حکومتي چارواکو نه علاوه د مدني ټولنو غړو او د بې درک شوی کسانو خپل خپلوانو سره هم لیدو کاته کوي. دوی زیاتوي
گروپ چې دی دا د ورکینګ گروپ دا یو اقوام متحده د دې لپاره جوړ کړی دی چې کم دا فورسټ او انوالنټری ډیسپیرنسز دي، دا خلک چې د هغو پته نه لګي دي کیسز د پای دي دا انویسټیګیټ وکړي او د دې باندې وکړي به کوی چې ګورنمنت څه کوي، زموږ خپل حکومت څه کوي، یونایټیډ نیشنز څه کوي. دوی به راځي لسم تاریخ ستمبر پر راځي دا او لس ورځو لپاره به پاکستان کې
په پاکستان کې د لادرکه شوی کسانو د بشري حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم مشران او د غرنګ د چاچی خپل خپلوان غیب شوی دي، نو هغه د متحده قانونو د ماهرینو دغه دورې ته سرنګوري. نو امنه مسعود جنجوا چې رتیر وو کال راسه خپل خاوند هم لادرکه دي او دا وخت یو بشري حقوقو تنظیم مشر هم کوي مشال لیډو ته صدرنګ وایي.
دا
متحده قانونو د ماهرینو دغه ډله به د صوبو او د مرکز چارواکو سره هم لیدو کاته کوي، او د دغه سرکاري چارواکو نه به په دې لړکې د پورته کړی شوی ګامونو په حق هم پوښتنه کوي. نو دې لړکې په پېښور هایکورټ کې سرکاري وکیل یا ډیپټي اټارنی جنرل اقبال محمد مشال لیډو ته وویل چې دوی به دغه ماهرینو سره پوره مرسته هم کوي، او د حکومت لخوا دې لړکې پورته کړی شوی شویو ګامونو نه به هم خبر کړی. دوی زیاتوي
څو پورې چې د وزارت کسانو تعلق دی نو که دا ټیم راغی نو موږ دوی مکمل چې کوم دی نو د هر څه نه بې آګاه کړو او هغوی ته به موږ دا وښیو دې کې کاتي پیشرفت شوی دی او واپس کورونو ته هم روان دي. نو موږ دا کوشش کوو چې یاره څومره زر تر زره وشي چیف جسټس هم دا خواهش دی چې یاره تاسو ایجنسو سره مختلفو سره خپله رابطه وکړي هغوی دا زور وړي چې یاره د ډېر وخته شو که د چا خلاف څه کیس جوړېږي نو ټیک ته وړاندې کوي ډیټرن کور ته وړاندې کوي.
یاد دې وي چې د متحده قانون لخوا د لادرکه شوي کسانو لپاره دغه تنظیم په 1980 کې جوړ کړی شوی و او د دغه تنظیم غړي په اولنی ځل په حکومتي بلنه د پاکستان دوره کوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
که یو خاطه د ملګرو ملتونو ځانګړې ډله د ورک کړل شوو کسانو په اړه د پلټن لپاره د دوشنبه پر ورځ پاکستان ته رسیږي، خو د یک شنبه یعنی سبا له د یک شنبه پر ورځ د پاکستان د سپریم کورټ بار اسوسیشن لخوا د بلوچستان پر ناامنیو ټول ګوندیزه کانفرنس را بلل شوی دی. د بار اسوسیشن صدر یاسین آزاد وایي په بلوچستان کې اوسنی حکومت ناکامه شوی دی او ژر تر ژره باید نوي انتخابات وسي. خدای نور ناصر پر دې اړه رپورټ لري.
له دې سره چې په کوټه کې د بلوچستان په خراب امنیت د پاکستان د سپریم کورټ لخوا اوریدنه روانه ده، نو هلته د سپریم کورټ بار اسوسیشن له لوري د یکشنبه په ورځ په کوټه کې د ټولګوندیز کانفرنس تیاری هم روانه ده، چې یاد کانفرنس هم په همدې موخه جوړیږي چې په دې صوبه کې د امنیت د ښې وضع لپاره ګامونه پورته سي. پر دې برسیره چې د یادو صوبې ډیری ملت پالو او مذهبي سیاسي ګوندونو په دې کانفرنس کې د ګډون هیله څرګنده کړې. د وژل سوي بلوڅ ملت پال نواب اکبر خان بکټي ګوند هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي. د جمعې په ماښام د سپریم کورټ بار اسوسیشن مشر یاسین آزاد په بکټي کور کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل د دې کانفرنس له لارې به پر حکومت فشار اچوي چې د بلوچستان د ستونزې د حل لپاره ګامونه واخلي. یاسین آزاد زیاته کړه
پاکستان کی سیاسی جماعتوں بلوچستان کی موجودہ صورتحال کو بہتر بنانے میں اپنا
د پاکستان سیاسی گوندونو ته پکار و چې د دې صوبې د ستونزو د حل لپاره یې ګامونه پورته کړی وای، لکن چې کله موږ ولیدل چې دا سیاسی گوندونه د بلوچستان په حق له څرول نه لوبوي نو زموږ اتحادیه دا پریکړه وکړه چې موږ به دا معاملہ پر مخ بیایو. د بار اسوسیشن مشر یاسین آزاد ویل د بلوچستان اوسنۍ حکومت د امنیت په ټینګ ساتلو کې مکمل ناکامه شوی او باید نوې ټول ټاکنې وسی ترڅو په یاد صوبه کې ناامنیو ته د پای ټکی کېښودل سي. د جمهوری وطن ګوند مشر نوابزاده طلال بکټی له رسنوالو سره په خبرو کې د یاسین آزاد د خبرو ملاتړ وکړ او زیاته کړه د دوی ګوند د دوی په لومړني کانفرنس کې هم ګډون کړی و او د کوټې په اوسنی ټول ګوندیز کانفرنس کې به هم ګډون کوي.
جو قدم انہوں نے اٹھایا ہے وہ قابل تعریف ہے اور اس بارے میں یہ ملک جل رہا ہے
کم گام چدوی پورته کړی دی هغه د ستاینې وړ دی. په داسې حال کې چې په وطن کې اور بل دی او دوی تر دې وړاندې هم په اسلام آباد کې په دې موضوع یو کانفرنس کړی و او هم یې د یکشنبه په ورځ په کوټه کې کوي. موږ مخکې هم د دوی په کانفرنس کې ګډون کړی و او اوس به هم کوو. د پاکستان پیپلز ګوند اوسنۍ حکومت په اوسنۍ دوره کې د اطلسم آئینی ترمیم لویه بریا بولي، خو د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسیشن مشر وایي په دې ترمیم کې په مکمله توګه صوبایي خودمختاري دته نشکاري.
یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبائی
دا یو حقیقت دی چې تر اطلسم ترمیم وروسته صوبوته صوبائی خودمختاری ورکل شوی، لیکن دا صوبائی خودمختاری ماته په مکمله توګه ښکاری نه. ټولو صوبو ته هغه اختیار ورکړل شوی نه دی څنګه چې ورکول پکار وو. موږ وایو چې د پاکستان د آئین مطابق دی ټولو صوبو ته مکمل صوبایي خودمختاري ورکړل شي. د ویلو وړ ده چې د سپریم کورټ بار اسوسیشن له لوري به همدا ټول ګوندیز کانفرنس د اتوار یا یکشنبه په ورځ په کوټه کې کیږي، چې تر دې وړاندې همدا ډول لومړنی کانفرنس د روان کال د مې پر 16 نیټه په اسلام آباد کې شوی و. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال رادیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
په د د پاکستان په سند صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو په اړه د نوي آرډیننس د جاري کېدو وروسته عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې له حکومت د وتلو اعلان کړی. د سند صوبې مشر د سند صوبې د عوامي نېشنل ګوند مشر شاهي سید ویلي چې په کابینه کې د دوی د ګوند وزیر ته هدایت کړی سوی چې د دې استعفا له وزیراله سره جمع کړي. شاهي سید په دې موضوع د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی سره خبرې کړې او په سر کې د دې پوښتنې ځواب ویلی چې ولې عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې له حکومت د بیلیدو اعلان کړی.
ولې ونه چې دا مو مکه ته روزه ځان له موږ نن کړې دا د مشال ورکړې قانون چې کومو چې په کوم ځای کې کړو چې لونه یو نه جوړا کړو او د حیدرآباد یې ویځي لري درې ځله جوړ کړو موږ وایو چې دا ختم جوڑول بل ہاؤسے
حکومت نہ بیلے گا مرکز کے بس لائحہ عملی
صبح مشران کان کیدو څه په ساده د مشران او په باور سره مونږ په دې
باندې څه به خره نه پښتنه نه دا کوم چې تاسو خو د پیپلز پارټي سره په سند کې او په مرکز کې اتحادیان پاتې شوی نو آیا تاسو سره مخ کې په دې ارډیننس باندې پیپل پارټي خبرونه وکړي؟
بالکل انځر کړه مونږ نه وینا کړه او مونږ خپل موقع پر کړه او مونږ دا وایو چې تاسو یې په نو کوم څه نور کال دې په دې میټینګونو باندې روزانه وي دا نه دی نه
خیبر پښتونخوا اسمبلی په هنګامي حالاتو کې د بیړني حالاتو د ځای ځخه د متاثره ولسی وګړو د رسولو لپاره د ریسکیو یو یو دوه دوه ادارې ته د قانوني شکل منصوري ورکړی ده. چارواکي وایي چې د بیړني حالاتو د مقابله د ادارې دوی د صوبې د مخصوصو حالاتو لوجه جوړ کړی ده. د غلام غوس رپورت ته ورشي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په بیړني حالاتو کې د متاثر ولس د هنګامي حالاتو د ځای څخه د سمدستي راوستلو لپاره د ریسکیو یو یو دوه دوه د هغه ادارې قانوني منځوري ورکړې ده. په کوم باندې چې د 1300 میاشتو راسي د خیبر پښتونخوا حکومت کار پیل کړی وو. په دې لړ کې یو بیل تیر ماخام د پښتونخوا اسمبلی منظور کړو. د دې بیل په اخلا د پښتونخوا د قانون صوبایي وزیر بیرستر ارشد عبدالله مشال ریډیو ته وویل
د دماکو کم دماکی کم زیکیوشی آغاز ہے نا مطلب دے چھے زخمیان روچا تول دا سے میڈیکل ایمرجنسی چاہتا ہارٹ اٹیکوشی سبل سوش کور تزان رسی خلقو پسے دیر قسم سیلابون ہر قسم ایمرجنسیز کی چکم دی دوی رواندی رواندی دی او سپور دی دوی سرویس چکمو دوی اغم ریگولر نو یو خودی بل سر دوی سرویس ہم ریگولر آئیس شو فل بل یو ریکگنیشن دی دوی دی سرویسز او لیگل کور ملو شو چرک چونکہ قانون سازی شو
او دا ریسکیو یو یو دو دو یا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو پاخلا ددی ادارے لپارا ٹاکل شوی ڈائریکٹر جنرل شمس الحق مشال ریڈیو تویل چې د صوبے مخصوص حالاتو د پختونخوا حکومت پدې مجبور کړو چې د بیړني حالاتو سره د مقابلې لپاره داسې یو اداره جوړ کړي.
ته په در په دې صوبې کم مروزی حالات یو حادثه بمونه او بلډینګونه غورځېدل اور لګېدل چې نټونه په پیپل منډې کې په اکتوبر 2009 کې کوم واقع وشو چې پای کې پسونو خلک مړ شو شهیدان شو. حکومت د وزیر اعلی خیبر پختونخوا امیر حیدر خان قوتی په سربرایي کې فیصله وکړه چې موږ دلته یو مربوط د پنجاب پرنګي یو مربوط ریسکیو سرویس پروګرام جوړو. په پیښور کې موږ پښو میاشو کې دنه دنه ټریننګ هم کمپلیټ شو اوس مردان کې موږ شروع کو ورپسې زموږ پی سی 1 جوړ دی منګورا اپټاباد کوهاټ بنوډي خان
د ریسکیو یو یو دو دو د ډایریکټر جنرال شمس الحق په وینا په پیښور او مردان کې د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 د دې ادارې لپاره د بیړني حالاتو د مقابله په لړ کې د 1500 کسانو روزنه کړې شوې ده او د پیښور او مردان نپرته د صوبې د ډیویژنو د 15 هډ کوارټرو لپاره به نور 1200 شپږ شپږ کسان روزل کیږي. غلام اوس مشال ریډیو پیښور.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو اوري لسمه بجې سوي دي. راځي چې له اسرار عالم مومن څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د امریکا د بونو چور وزیر هیلری کلینټن وایي هغه کانګرس ته ویلي دي چې هغه په پاکستان کې میشته حقانی شبکه یو بهرنۍ ترګر ډله ګرځوي. د پاکستان ولسمشر وړاندیز ورکړی چې د ترګرۍ د مخنیوي لپاره هند او پاکستان دواړو هیوادونو لپاره په ګډه یو میکانیزم جوړول پکار دي. د پاکستان په سین صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو په اړه د نوي آرډیننس د جاري کېدو وروسته عوامي نېشنل ګوند د سین له صوبایي حکومت څخه د بیلیدو اعلان کړی. د پاکستان د سپریم کورټ بار اسوسییشن له اړخه د بلوچستان په نه امنه او سباله ټول ګوندیز کانفرنس رابلل شوی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی د ایران پر ضد د لا نورو بندیزونو اړتیا ده. او په اردن کې د حکومت مخالفو مظاهره چیانو او د پولیسو ترمنځ د نښتو رپورټونه راغلي دي.
اسرار له مومند چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړلې. د پاکستان د نن ورځو ورځپاڼو څلیکلې سراج زهیر په اسلام آباد کې لوستي او دا رپورټ را لښلې دي. نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپل ادارې په مختلفو موضوعاتو باندې لیکلې دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې پېښور کې د یوې ګنتی باران سره ټولې اوبه د ایرپورټ دننه لاړې چې ورسره دفتر کې پروت سامان، کمپیوټر او نور حساس سیزونو ته سخت زیان ورسېدو. ادارې وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت سره یوازې د هوایي ډګر د نوم بدلولو فکر وو او دا نوم یې باچاهان هوایي ډګر کې خودو خودوی سره د بند شوي بین الاقوامي الوتکو هیڅ فکر نشته او نه دا چې یو بل نوې او جدید هوایي ډګر جوړ کړي. او کدی دا کول غوښتل نو سلور نیم کالو کې به ډیر څه کړي وو. خلاتر وسه د دې لپاره ځمکه هم نه کتلې شوی. اداریا اخیره کې وایي چې یو خو زوړ هوایي ډګر ډیر په حساس ځای کې پروت دی او هسې هم ولستا ورته بتلو راتلو کې ډیر مسلې وي. او بل دا چې دا په ژوره کې پروت دی نو ټولې اوبه ورته دننه ننوځي. باید چې حکومت په سمدستي توګه د نوي هوایي ډګر د پرګامونو پورته کړي ځکه چې د دینه بغیر بل هیڅ چاره نشته. ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې کې لیکي چې 13 شپه جاری شوی د سین پیپلز لوکل ګورنمنت آرډیننس کال 2012 په حمایت او مخالفت کې مختلف قسم راي او خبرې مخې ته را روان دي. او پاکستان پیپلز پارټي او ایم کیو ایم دا ډیره لوی کامیابی او د سین دولس لپاره د خوشحالي زیره غني. ولې د دې پترس کې عوامي نشتل ګوند، مسلم لیگ، قاف او د سین کامپرست سیاسي ډلې په دې آرډیننس باندې سخت ټکونه کوي. اداری وایي چې بلدیاتی نظام نه یوازې د سین بلکې د ټول پاکستان لپاره ضروری دی. باید چې دا په سلور وانه صوبو کې عملي کړی شي او کدا د عامو ټول ټاکنو نه وړاندې وکړي شي نو داسې به د دې جمهوریت حکومت دا ډیر لوی کارنامه وي. او دې لړکی د سپریم کورټ لخوا جاری شوی حکم هم موجود دی چې ټول صوبایي حکومتونو ته ویلي وو چې بلدیاتی انتخابات دی وکړي. اداری وړاندې لیکي چې په دې معاملې باندې د سیاسي ګوندونو ترمنځ کړکېچ رامنځته شوی دی نو په داسې صورتحال کې ضرورت ته دی خبرې دی چې د پنجاب، خیبر پختونخوا او د بلوچستان د صوبایي حکومتونو سره وفاق کینی او د مذاکراتو په ذریعہ دا مسله هوار کړي او چې د دې درې وڼو صوبو د لړکی سهم تحفظات دي چې هغه لری کړی شي. اداریا اخیره کې لیکي چې د مفاهمت پالیسی صرف سین کې نه بلکې په ټول ملک په نظر راتلل پکار ده. نو باید چې حکومت دې لړکی سنجیده ګامونه پورته کړي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعاتو کې نن اسرار العالم مومند دی انډیپندنت ورځپاڼې د پاکستان د حکومت د هغې فیصلې په اړه باندې لیکنه کړې ده چې د ماشومان لپاره د خیر شګړې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن ته د غړو ته د هیواد پرېښولو حکم ورکړی دی. او بل وال سټریټ جرنل بیا د افغانستان د مرکزی جیل د پروان د کنټرول په اړه رپورټ لیکلی دی. راځي چې لنډی سیف ورسو.
د انډیپندنت ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی چې یو خوا د پاکستان حکومت لخوا د خیر ښېګړې ادارې سیو د چلډرن شپږ بهرنیو غړو وستلو پریکړه د پوهېدو وړ ده، خو سیو د چلډرن پروګرام پورې د شکیل افریدی تړلو سره به یقینا پاکستانی ولس ته نقصان ورسیږي. شکیل افریدی ته د ویکسینو یو جالي پروګرام په چلولو د 3 کلونو د قید سزا اورول شوی. د دغه پروګرام د لارې ترلاسه شوی معلومات امریکایي استخباراتي ادارې CIA د اوساما بن لادن له منځه وړلو لپاره کارولي وو. په سیو دی چلډرن ادارې ځکه تور لګول شوی چې د ابتابا د اپریشن لږه موده وړاندې شکیل افریدي د دغه ادارې په یوه سیمینار کې برخه اخیستې وه. خو یاد ادارې ویلي چې د دوی له افریدي او د امریکا د استخباراتي ادارې CIA سره هیڅ تعلق نشته او دارنګ سیمینارونو کې څه باندې 1,00,000 پاکستانیانو برخې اخیستي. شاوخوا 1,00,000 پاکستانی ماشومانو ته د سیو دی چلډرن ادارې لخوا ګټې رسیږي چې د کال پر سر پرې 100,000,000 ډالره خرچه کیږي او د دې د ځایي کارکوونکو شمیره 2,000 ده. د مقالې په آخري برخه کې راغلي دي باید چې پاکستان سیو دی چلډرن ادارې شپږو وستل شو کارکوونکو پر ځای نورو شپږو ته ویزې ورکړي، یعنی پاکستان به خپل بچي په خپله له اسانتیاو بې برخې کړي. بلخوا د واسې جنرال په یو مقاله کې راغلی دی په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته به افغان حکومت په خپل هیواد کې د امریکا د یو مرکزی جیل پروان کنټرول په خپلو لاسو کې واخلي. د انتقاد کوونکو یوې ډلې په خپل یو رپورټ کې په دغه انتقال تنقید کړی. افغان حکومت ته د یاد جیل سپارنه د افغان ولسمشر حامد کرزي لپاره د هیواد د خپلواکۍ په لړ کې یو مهم ګام دی. البته د زیارت پر ورځ په نیویارک کې میش د خیر ښېګړې یوې ادارې لخوا په جاري شوي رپورټ کې راغلی دی د مکمل انتقال په اړه شوې ژمنې به په بشپړ توګه پوره نشي. رپورټ زیاتوي که څه هم 3,000 اصل قیدیان چې د مارچ میاشتې پورې نیول شوي وو افغان چارواکو ته سپارل شوي دي، خو له دې پرته د نورو نیول شوو قیدیانو د سپارنې عمل لا هم پاتې دی چې له وجې دا ممکن نه ده چې دغه جیل په بشپړه توګه افغان حکومت ته وسپارل شي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو له اصرار علا مومن څخه اوریدل. په نړیوالو پوځیانو د افغان ځواکونو له منځه د حملو د مخنیوي لپاره د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي هڅه کوي. د ملي اردو سرتیرو ته په یو لړ لارښودونو کې چې اوس د رسالې په بڼه چاپ شوي د افغانانو او بهرنیانو ترمنځ کلتوري توپیرونه وروښي. په دې نوي لارښود کې د دفاع وزارت افغان عسکرو ته سپارښتنه کوي چې د نړیوالو پوځیانو سلوک او چلند که سم د دوی له دود او دستور سره فرق لري، خو هدف یې د دوی سپکاوی نه بلکې دا د هغو د کلچر یوه برخه ده. په دې اړه رویټرز خبري اژانس یو رپورټ جوړ کړی چې لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت په لارښود کې د افغان او نړیوالو پوځیانو ترمنځ د کلتوري توپیرونو یادونه شوې. په دې پامفلټونو یا رسالو کې افغان سرتیرو ته ویل شوي چې مثلا کوم بهرنی سرتیری د مهربانۍ له مخې پر شا لاس راکاږي او یا یې د میرمنې د حال پوښتنه کوي نو بعد دې نه مني، ځکه د هغه هدف سپکاوی نه دی بلکې کلتوري همداسې دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت او د ناټو د غړو هیوادونو مشرانو د افغان سرتیرو لخوا پر بهرنیو پوځیانو د حملو پر زیاتېدو سخته اندېښنه ښودلې. په دې حملو کې یوازې 100 د ملي اردو او پولیسو د سرتیرو لخوا 45 او 13 15 بهرني پوځیان چې د دوی روزنه کوي وژل شوي دي. د ناټو چارواکي د دې حملو له څلورو د یوې برخې پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي او وایي چې د نورو ټولو پاتې حملو علت شخصي مسایل او ناوړه تفاهم دی. د رسالې په یو برخه کې راغلي حتی کوچني کلتوري توپیرونه کله ناکله د افغان او بهرنیو پوځیانو ترمنځ د ناوړه تفاهم او شخړو باعث کیږي، او ځکه افغان سرتیرو ته ویل شوي چې که یو بهرنی سرتیری په غوسه وي نو دوی باید تر هغه وخته چې وضعیت بیرته عادي کیږي له یو بل څخه لرې وي. په بل ځای کې لیکل شوي چې که د نړیوال ائتلاف یو عسکر ستاسو د کورنۍ د یوې ښځینه د حال پوښتنه کوي نو دوی له تا سره یوازې ملګرتیا غواړي. دا ځان ته سپکاوی مه ګڼه، بلکې پوې کړه چې د افغانانو په دود دستور کې خلک یو د بل د ښځو حال نه پوښتي. پوځي کارپوهان وایي غوره به دا وي چې د افغان سرتیرو پر ځای نړیوالو پوځیانو ته د دې کلتوري حساسیتونو په اړه معلومات ورکړل شي. د پوځ پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل آزادۍ راډیو ته وویل
دا ضرور ده چې خارجیان په خپل عمل کې داسې شیان چې د افغانانو په نظر کې نه دي داسې خبرې استعمال نه کا. د افغانانو کلتور او فرهنګ ته احترام وکړه، دا به ښه خبره وي نسبت دې ته چې داسې مسقین ورته وکړه. افغانان له دې نه ښه نه وړي چې سل کره ته ورته وایي چې تا په شا یې لاس کش کړ یا تا نه پوښتنه وکړه یا دې تا په مخ کې په میز باندې کېچلې. دا اوسنۍ خبره نه ده، دا د کلونو کلونو کلتور ده چې افغانانو په بازن کې چې ته اوس سرڅه سرواسته کې چې امریکایي دا کار وکړه ته مخه ته کېږه.
د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو چارواکي وایي چې بهرنیانو ته هم د دې کلتوري توپیرونو په اړه لارښوونې کیږي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندانۍ مرستیال ډګر جنرال ادریان براتشا وایي چې په دې اړه د افغان پوځ د مذهبي چارو د سلاکارانو نظر پوښتل کیږي. جنرال براتشا وایي موږ د داسې یو چاپیریال په حساسیتونو خبر یو چې هلته د ویاړ او ننګ خبره ده. خو نوموړي زیاته کړه چې د دې ډول حملو د علت په اړه ډېر معلومات ځکه نشته چې برید کوونکي سرتیري اکثرا له حمله وروسته وژل شوی او دوی ته دا فرصت په لاس نه دی ورغلی چې له هغو څخه د پیښې د علت پوښتنه وکړي. پر میز له بوټونو سره پښې ښودل، د پوزې سون کول، سترګک وهل او ځینې نور چې د لویدیځوالو لپاره عادي حرکات دي هغه مثالونه بلل شوي چې ویل کیږي افغانان سخت په غوسه کوي. رویټر خبری آژانس د دفاع وزارت د ویان جنرال ظاهر عظیمی له قوله لیکي چې وایي یاده شوې رساله د ملي اردو د سرتیرو لپاره برابره شوې ده. د ملي اردو د 1,900 او د پولیسو د 1,500 کسیز ځواک روزنه د ناټو په مشرۍ نړیوال پوځیان کوي.
احمد تکلو چې د رویټرز خبری اجانس رپورټ یې درته وړاندې کولی. اوس هم د پاکستان په اړه یو رپورټ. لا تیرې څه د باندې یوې لسیزې راهیسې ټولنیزې ویبپاڼو نړۍ په یو کلي بدله کړي او په یو شمېر هیوادونو کې آن دا چې ټولنیز بدلونونه راوستي. حکومتونه یې چپه کړي، خو د ناروې یوې څېړنیزې ادارې نورف وایي چې په پاکستان کې ټولنیزې ویبپاڼې د بدلون جوګه نه دي. د مشال د همکار ګلایاس رپورټ ته ورشئ.
په پاکستان کې د سماجی رابطو ویب پاڼې لکه فیسبوک، ټویټر او نورو هغو استعمال ورسته ورځ په زیاتېدو دی. د یو شمېرې تر مخه 3.2% پاکستانیان فیسبوک او 1.9 میلیونه خلک ټویټر پاڼې کاروي. د ناروې یو څېړنیز ادارې نوروف د رپورټ له مخې په پاکستان کې سماجی رابطو ویب پاڼې د معلوماتو شریکولو ذریعه ده، نه چې د بدلون. په دې رپورټ کې ویل شوی چې د سماجی رابطو ویب پاڼې په پاکستان کې په لویه کچه بدون راوستو کې ناکامه شوي. د دې وجوهاتو کې یو دا ښودل شوی چې سخت دریزه په سماجی رابطو خپل نظریات خپروي او بل د غیر اخلاقي موادو د کنټرول کولو طریقې کار هم نشته. په دې اړه په پیښور کې مشر خبریال عقیل یوسفزی چې فیسبوک زیات استعمالوي وایي په پاکستان کې ویب پاڼې تر ډیره حده له مقصد خالی وي.
مقصدیت خو پکې ډیر زیات کم دی. البته د ذهني انتشار بعض ټیم کې د ذهني اذیت یاره تکلیف چې دی نو د هغې سبب هم جوړېږي. د مقصد رایه چې ده نو هغه داسې ډېره مثبت نه ده او د هغې نه د هغې د فکر د هغې د طرز عمل یا د هغې د ژوند جواک هغه کم یو خاکه چې مخې ته راځي زما په خیال باندې هغه مایوسۍ طرف ته زیات اشاره کوي په ځای د دې چې هغې ته مونږ یو مثبت روایت ووایو یا یو مثبت قیمت ووایو.
په اسلام آباد کې د یو څېړنیزې ادارې کارپو آرش خان مشال لړو ته وویل چې په پاکستان کې ځوانان د معلوماتو تبادله لپاره ټولنیزې ویب پاڼې کاروي. بلخوا د زیات عمر کسان په ټولنه کې د شعور رابیدارولو لپاره د دغه پاڼو نه استفاده کوي. د ده په خبره دغه ویب پاڼو په ملک کې ځینې بدلونونه هم راوستي دي.
د دې خبرې باندې لږ سوچ پکار دی چې سوشل میډیا یو خو د واحد ذریعه نه ده په معاشره کې د تبدیلی راوستو لپاره. سوشل میډیا دې ته نظر کې کتل پکار دی چې نورو میډیا سره او یو ځای یو نوې میډیا ده چې دا هم خلکو استعمالولو را شروع کړي دي او نه صرف دا چې یو بل سره د خبرې اترې کولو لپاره خلک استعمالوي بلکې خلک د دې لپاره هم استعمالوي چې خپلو خیالاتو نه دنیا آګاه کړي او
کارپو آرش خان وایي چې په پاکستان کې خلک زیات په مثبت توګه سماجی ویب پاڼې کاروي. خو په اسلام آباد کې یو مشر خبریال مشتاق منحاس چې د آج ټلویزیون د بولتا پاکستان پروګرام کوربه دی او سماجی رابطو ویب پاڼې په باقاعده توګه استعمالوي وایي ټولنیزې ویب پاڼې په پاکستان کې نوې دي نو ځکه سنجیده مواد پکې نه خپریږي.
جی آپ نے جس کے ساتھ کرٹیسائز کرنا کوئی غلیظ زبان بھی استعمال کرنی ہے
تاسو کدا چا په ضد سپک خبره کول غواړي نو ډیر په اسانه سره په سماجی پاڼو کول شي او هغه ځکه چې د دې سار سوک نه کوي. کچری تاسو یې نظر لرې نو هغه بیان کړي. زموږ پروګرام بولتا پاکستان په پاڼه 2000 کسان دي. دی خپل نظر ور کوي خو ژبه ډیر سپکوي. دا خزیره دي چې څومره استعمال زیات شي نو
مشر صحافی عقیل یوسفزی وایي چې د فیسبوک او د نورو سماجی رابطو ویب پاڼو د نظام سار ډیر زیات کمزور دي او همدا وجه ده
چې د دې ګټې په نظر ناراضي.
زما خپل خیال دی چې یو طرف ته د ایڈمنسٹریشن له طرفه دغه پرابلم دی، هغه چې کوم خلک چلوي هغه وته داسې په دغه نظر باندې ګوري. دغه سی پی ٹی آی پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي چې دغه هغه کوم درود ریګولیشن دی هغه په سوشل میډیا باندې زما په خیال باندې نه اپلای کیږي، چې دغه د وجه نه هر څوک چې دا کنزلوم کولای شي هغه ډېر قابل اعتراض مواد چې دي هغه شیر کولای شي، هغه چې د بعد خلکو د اذیت او د نقصان سبب هم جوړوي.
په پاکستان کې د میډیا او ټولنیز ویب پاڼو ډېرې کارپوهان او کارکوونکي په دې اندي چې پکار ده د پاکستان حکومت د سماجي پاڼو لپاره یو تګلاره او کړنلاره وټاکي چې د غیر اخلاقي موادو د خپرېدو مخه ونیسي.
د ګلای ازهر رپورټ ته غوږ واسطه د رواني ګړۍ خبري برخه هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. د اونیس پروګرام ادبي کلتوري پروګرام د باختر ستوري د وړاندې کېدو وخت را رسېدلی دی. باز محمد عابد هر اونۍ تاسو ته دغه پروګرام وړاندې کوي. نن هم باز محمد عابد دغه پروګرام درته وړاندې کوي. سی نن دغه پروګرام ټول چاربیت ته ځانګړی شوی دی. راځي چې ورته غوږ شو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې درته باز محمد عابد په خیر رالیا وایم. نننۍ خبرونه د پښتو چاربیتی ته ځانګړې شوې ده. چاربیته د پښتو په منظومو کلامونو کې داسې یو پورم دی چې اوږد تاریخ لري او په تیرو کلونو کې به د حجرو د ټنګ ټکور خایستو ولسی سندرغاړو به په ودونو او میپلونو کې لسو ټپو وروسته خامخا چاربیته په ساز سوروله. خود پختونخوا په خاوره د تیرو سو کلونو د بدمنۍ لوجې نه خو په حجرو کې د ټنګ ټکور خایس پاتې دي او نه هم اوس د پخوا په شان حجرې په خلکو آبادې دي. نه سندرغاړي په ودونو مپلونو کې چاربیاتي وایي او نه هم په وسني اثر کې د پخوا په سیر د چاربیاتو شاعران را پاتې دي. دا چې شاعرانو ولې اوس دې سنب ته شاکړي، دا پښتنه مې د پښتو وتلو شاعرانو او نقادانو مخې ته ایښې ده. زوان شاعر او نقاد فیصل پاران کلتوری بدلونونه د چاربیاتی د پرمختګ په لار کې لوی خند بولی.
د وجری مجلس سه وبا کېده کیلو نو هغه کې به د چاربیتی په پاره کې کوم دی ویل کېدو. اوس چونکه حالات بدل دي او دغه چې کوم د پښتنو د اخیرات سیمې دي ټولنیز بدلون چې کوم راغلی دغه سره چې کوم پښتانه دي نو هغه روایتي تور باندې حجري سره دغه سه منسلک پاتې بنې شو او چې کوم د کار کاروندې طریقې دي هغه بدلی شوې. نو د دې یو وجه دام ده چې هغه سره چاربیته چې موږ هغه په شا پاتې شو. بل چې کوم سیز مال د ښکارې نو زه داسې ګړم چې د چاربیته د شاته پاتې کېدو یو اهم وجه چې کوم ده نو هغه د چاربیته چې کوم هیئت ته زیات سخت عالم نه.
نامتو شاعر رحمت شاه سایل وایي چې اوس د چاربیته د لیکلو اړتیا نشته.
دا د پښتو خالص صرف نه دي کې شت نشته. زمونږ د دور پور چې کوم دی پیرګوهر چاربیته لیکلې ده، عبدالواحد ټیکدار لیکلې ده، قمر زمان نړیوال چاربیته لیکلې وه. په دې دور کې ما په خپل چې کوم دی آغاز د چاربیته نه کړ، یاد راته نه دي کوډيري به لیکلې وې ان چې ما سل کړه چاربیته هم لیکلې ده. اوسنی نسل کې دا شیونه نشته، هغه ځکه چې نه دي خبره دا کې ضرورت هم نه دی پاتې او اورېدونکي هم نه دی پاتې او د مجلس طور طریقې مغه نه دي پوجرو کې هغه سي وې نه هم خوانځکه نه کوي چې ریډیو راغلی دی ټلویزیون دی نوی نوی خبرې راغلی.
خو شاعر او لیکوال شیرین یار یوسفزی بیا وایي چې که د چاربیاتو شاعرانو د دې پورم د لیکلو لارې ګودرې ځوانو شاعرانو ته ښوولې وي نو دا سنف به له ورکېدو څخه بچ پاتې شوی و.
زه دا وایم چې د دې چې کومه د خودنې د دې تکنیکی د جوړښت په حواله سره کومې خبرې په کار وي دي خودنه خول کول په کار هغه زموږ مشرانو نه ده کړی او که دا وشي نو ماته څه داسې څه وجه نه ښکاري چې دا به ونه لیکلی شي بلکې دا به خلک لیکي. د دې په حواله سره ځینې خلک یو خبره کوي چې یاره د دې دا لب لهجا دا ولسي وه او اوس اوس خلک ټول طالبونه کوي او هغه ادبي یا علمي شاعري خوښوي داسې. نو زه دې سره مې زیات اتفاق نه لرم ځکه چې د ولس لب لهجا هغې کې بدلون هم راتلی شي دې ته تاسو نوې سره رنگوم ورکول شي. خو د دې د کم هغه د وزن کمې خپلې دغه دې تور طریقې دي پاغې ځان په کول دي د بهرونو خپلې د مصرو د جوړښت او د بندونو د جوړښت کټه مسله دا ده دینه پسته خو بیا په دې کې دیشي دې کې نوی نوی تجربه نور وشي.
بلخوا پروفیسر ډاکټر انیف خلیل وایي چې شاعرانو ته پکار ده چې د چاربیت سنت لورکې دوه څخه وژغوري.
چاربیت داسې یو سنف ته چې په دې مشینی دور کې ورکیدون کې ده، زمونږ لیکوال زمونږ شاعران ته توجه اړي. چاربیت یو داسې سنف ده چې هغه د پښتنو یو منظم تاریخ په خپل وجود کې لري او په هغه کې ډېر د پښتنو د پښتون ولس جذبات دغه قربانۍ کارنامې او بهادرۍ او دود دستور دا هر څه په چاربیت کې په ډېر ښه شکل موجود دي.
ریاض دیوانه چې خپلې هم ډېرې چاربیت لیکلي هغه تن شاعر نه ګڼي چې چاربیت نشي لیکلی.
په ما باندې چې کوم دی دا اثر خاندانی دی، ما د بچپن نه د خپل نیکه فرید جان بابا کتابونه کتلي دي. چاربیت خو دغه ډېر مشهور دي، لکه په ریډیو کې نن سبا اوریدم شي فنکارانو ویلي دي: راشه وګوره دلبر عشق دی اور دی کنه دی، په لمبو مې بدن سوی لکه سکور دی کنه دی. یو بله چاربیت دا یو دوه ښځې فریادي راغلې دربار ته، عرض یې وکړو په حضرت سلیمان پیغمبر. خو اصلي صنف خو چاربیت ده، او د شاعر زور معلومیږي په چاربیت باندې. چې دا چاربیت چې نشي لیکلی نو زه کم از کم هغه ته شاعر نشم ویلی.
دا چې د چاربیت په زولی کې څه ډول موضوعات راټولیږي، یو ځل بیا رحمت شاه سایل ته تم کیږو.
د چاربیت وجود داسې دی چې په هغې کې به خلکو کیسې هم وردن نه کولې، واقعات به پکې وردن نه کول، او د دې ډېر لوی کومې و. نو د اندېش صاحب په کول دا د باجوړ لاره و، هر څه به دې ورته ګډه بیزا څاروي سخې کټې دا هر څه به دې ورته ورېږدې دي کنه. او ځکه چې په هغې کې به په قدم قدم کې د کاپي د ردیب خیال ساتلی کېده، که دغه هر څه یې ورته نه ورېږدې نو زما په خیال هغه شی پکې چا نه شي پوره کول.
په بره پښتونخوا کې هم یو شمېر شاعرانو د چاربیت شاعری کړی دا. ارواخات ملنګ جان هم یو له هغه څخه دی چې ډیره شاعری پر چاربیتو ولاړه ده، چې ډیر سره حماسي رنگ لري او د پښتنو د یووالي ناری پورته کړی دی. هم دې خبرې ته د ننګرهار پونتون استاد محمد داوود وپا دا رنگ اشاره کوي.
د نن 15 یا 16 کاله پخوا چې ملنګ جان مرحوم کم شیرونه ویلی دي، یقینا چې هغه د وطن د جوړولو او د وطن د آزادولو او د لاسه وتلي وطن د بیرته راخپلولو په باب دي، چې حماسي ارزښت هم لري او ملي ارزښتونه هم ژغورلي دي. ملنګ جان مرحوم په چاربیتو کې بیلابیلې برخې انځور کړي دي او ډېره برخه د پښتنو یووالي او وحدت متوجه ده، چې تر اوسه پورې د افغانستان او پښتونخوا هنرمندان د شعرونه بولي، د عامو ولسي خلکو هم ورسره ډېره مینه او علاقه ده.
له تېرې نیمې پیړۍ راهیسې د افغانستان ګڼ شمېر محلي سندرغاړو د ملنګ جان حماسي چاربیتې تر نورو هغو زیاتې له ساز سره ویلې وي، چې تر هغو را وروسته ځوانو سندرغاړو هم وخت په وخت هماغه حماسي چاربیتې ویلي. چې ارون باچا هم د خپل غږ خواږه د ملنګ جان یوې چاربیتې ته ورکړي، چې یوه برخه یې د نمونې په توګه دلته را اخلو.
زما ځواني ډول کوي ته پښتونواله سره، زما ځواني ډول کوي ته پښتونواله سره، او زه په پښتو او پښتونواله باندې سر ورکوم. زما ځواني ډول کوي ته پښتونواله سره، پختو پختن والا بال سرور کو سما سوانی ڈبل کبھی تو پختن والا سرا زپ پختو پختن والا بال سر مای خطا لونډکړې د غیرت په بو به همتی لازم نه دا سما شان سرا د وطن مینا میرو دلې دا د مور په شوډو اوس خدمت تیم حاضر د پینګی مان سرا د غیرت تورا مینی ولدا پخ پلوگو د سربازای میدان لوڑم تورا لزانا سرا روح می پتن کی اسو دوی استقلال سرا او زما زوانی ڈول کوی د پختنوال سرا زما زوانی ڈول کوی د پختنوال سرا زپ پختو پختون والا باند سر ورکو سما زوانی دوی کبھی تب پختون والا سرا زپ پختو پختون والا باند سر ورکو وینو رنگ وجلے خوخیم خو غلام بنشم زما ارواح پہ ابتدا کے دامن لی ندی سد وطن دخمن تا حسلاس پہ سلام بنشم زمانی کنو ہرگز ٹیٹ چاہتا قتل ندی لو دخپل حقوق دغختو زنے آرام بنشم سوچ د تنوینے ملان دے سسے دل نوی مقابلے تیم حاضر یا سرا مال سرا زما زوانی دول کوی د پختنو آل سرا دنیا تز پٹنگ ازم خبر ورکوم او زپ پختو پختون والا باند سر ورکوم تولی دنیا تز پٹنگ ازم خبر ورکوم زپ پختو پختون والا باند سر ورکوم سما ځواني دغل کړه ته پختون والا سرا زپ پختو پختون والا باند سر ورکوم او زپ پختو پختون والا باند سر
د باختر ستوري قدرمنو مینوالو داسې هم ویل کیږي چې د چاربیاتو ډیرې شاعران نالوستي وو. اوس هم د افغانستان په کلو او بانډو کې نالوستي شاعران پیدا کیږي. یو تن عمر خوړلې بابا چې لیک لوستې نه دی زده وایي چې تر شپږ سو زیاتې چاربیاتي او داستانونه یې لیکلي دي. د خبرونې په وروستي پړاو کې مو له دغه عمر خوړلې بابا سره یوې مرکې ته رابولم. تاسو اول خپل نوم واخلی او بیا راته دا ووایئ چې د ننګرهار د کوم ځای سره تعلق لري او څنګه شاعري کې او عمر به دې څو کاله وي.
زما خپل نوم نبی جان دی، تخلص مې زید دی، شاعران بابا لقب راکړی په دوکان کې.
ښه، د څو کالونه به ته شاعري کوي؟
یاره زما د دوتۍ نه دی پلیم صاحب.
تاسو په کوم قالب کې شعر لیکئ کاکا؟
چاربیتی دی او داستانونه دي. موږ ول داستان یو پک سو شپېته شي دي او د پکیزي نه ما کتابونه دي چاپ کړي.
نو دا راته وایي چې ستا تعلیم به څومره وي؟
تعلیم یې بېخین دی کاکا صاحب، بالکل باندې تعلیم دغه نه کړې. نو مکتب ویلې نو څه کړي ویډیو پکیزي دا وغوښته دا ول چې دوه نمبر څخه پاتې.
نو تاسو ویلې چې شپږ سو شپېته شعرونه دي لیکلي دي، دا بیا
څنګه؟ دا اوسو زما زمونه نشي. خدای پاک مهربان شو، دا مکتبونه شو، وطن آباد شو. بدشتي ورکوم دي کاکا مکه کچو اغلال هغه وخت میلیال او بوت کله نو زه شي بیا د بیګ ما په اله باد وو خوشیدم او پروا کې خو استادم خپل شیدونه پروا په ورکه کې مو نه کول شو کیوم علیکم علیکم.
اوس در سره رباب شته؟
اوس رباب نشته، رباب توبه مستدی لا تبلیغ کال کیږي.
تاسو ویلی چې ډیر شاعرین د چاربیاتو کړی دا، نو یو داس یو تازه چاربیات د مشال رادیو اوریدونکو ته ویلی شي؟
ویلی شم ویلی ورته بالکل به وتی.
مهرباني
د پښتو وطن ته راشه چې خپل ځان درته لګیا کوم کوسلو وره اکاډمي او درته جوړ به پسایې کوم. د پښتو وطن ته راشه، د پښتو زړه ته دوا شه، زړه او بر پښتانه یو شی چې تاریخ ته لګوندې کوم. د پښتو وطن ته راشه چې خپل ځان درته لګیا کوم. دا زمونږ شریک کوز دی، کوز او بر پښتون یو ورور دی. ته زما شه، زه به ساشم، په غلیم به ماتندې کوم. د پښتو وطن ته راشه چې خپل ځان درته لګیا کوم. که پښتون دی پښتو غواړي، پښتنو باندې بیاړي. که پښتون دی پښتو غواړي، پښتنو باندې بیاړي. یا به وزک دا توز او سلکم لا به خل وطن شینګیا کوم. د پښتو وطن ته راشه چې خپل ځان درته لګیا کوم. کوسور وله او کجمه درته جوړ به پسایې کوم. ام پښتون ام افغانم د دې ګران وطن قربانی. ام پښتون ام افغانم د دې ګران وطن قربانی. اس غلام به چانشم نه بخپل وطن بر دی کوم. د پښتو وطن ته راشه چې خپل ځان درته لګیا کوم. کوسور وله او کجمه درته جوړ به پسایې کوم. او چې پاکم بلا برکې اتفاقاً برابر کئی انی کل لم نظر کئی ستا سمنز کی بسوالونا زید بچی کوٹیا کوم دا پختو وطن تراشا چخ پزان در تلگیا کم
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري اونیزي خبرونی پیسکه رنګاړو تر بلې خبرونی پور خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړي خاط او آباد اوسئ.
ترا د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر.